السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان د فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار هم له ما سره وي. په دې ګړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د سینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ او تبصرې شننې هم لرو. خو در سره مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکاره فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی. نن د باجوړ په نیک بانډا سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د نائب تحصیلدار فواد خان په ګډون 15 کسان وژل شوی دي. یو ژوبل دی. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نایلۍ وروسته نن د هغه د قومي اسمبلی په خالی شوي سیټ په لاهور کې انتخابات ترسره شول. او د برطانی پولیس وایي د لندن په میټرو د بمی حمله په تړاو یو بل تنها نیولی دی. د خبرونو تفصیل. نن غرما د باجوړ په لوی ماموندو کې د یو پولیټیکل چارواکي په ګاډي په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د باجوړ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان یوسفزي مشال ریډیو ته ویل په پیښه کې د باجوړ پولیټیکل نائب تحصیلدار فواد خان ګاډي په نښه شوی دی چې پکې هغه وژل شوی او زیاتوي
زمنګ پینځه کسان ته کې شیدل شوی دي. سلور زمنګ دا لیوی تل کاران او یو پکې زمنګ مې تفصیلدار دي او یو سپېڅلې نه په سخینه نه وو سره شي په پېښور سیریس څه په شین دي کنده هغه لګ وروه.
په باجوړ کې د لیوی ځواکونو صوبیدار میجر رحمت ګل مشال ریډیو ته ویل چې د تحصیلدار فواد خان ګاډي هغه وخت سړک غاړي بمی چاودنې ښکار شو چې کله د نیک بانډې ګړی کال سیمې نه ښار ته روان وو. د سیمې امنیتي او انتظامی چارواکي دا هم وایي د پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات هم پیل کړي دي. د دغه پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی منلې ده. نن د لاهور په ان یو سلشل هغې حلقه کې رائے واچول شوې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر نااهله اعلانې دو وروسته په قومي اسمبلی کې خالی شوې دي. دې ټاکنو کې د حکمران مسلم لیگ نون لخوا د نواز شریف میرمن کلثوم نواز، د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کیږي. دلته تر څلوېښتو زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. دغه انتخابات نن سهار 8 بجې پیل شوي دي او د الیکشن کمیشن تر مخه د مازیګر تر 15 بجو پورې خلکو کولی شو چې خپل رائے واچوي. نن غرمه د افغانستان د خوست خار حمام مارکیټ کې بمی چاودنه شوې چې لکبلې سلور ملکی وګړي وژل شوي او سوار لسنور ټپیان شوي دي. د خوست عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی مشال ریډیو ته اول چې د پیښې ټپیان د خار خصوصي روغتونونو ته لیږدول شوي دي. بلخوا د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې پیښه د حمام مارکیټ په زیر زمینی کې د ځای پر ځای شوو چاودونکو توکو د چاودنې له امله شوې ده او زیاتوي په دغه چاودنه کې ټول ملکی وګړي په نښه شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګلی بیر د محمدوف سره په اشکاباد کې لیدلی. ولسمشر د ایشیایي لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار اشکاباد ته رسیدلی. د ارګ تر مخه د دواړو مشرانو د کتنې په وخت ولسمشر غنی ویلي دغه ایشیایي لوبې د سیمې او ایشیا لپاره یوه لاسته راوړنه ده. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن په کابل کې د دغو کتنو په اړه یو میډیایي کانفرنس ته وویل:
منځنۍ آسیا ده چې په دغه وروستیو کې د افغانستان اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي روابط له هغوی سره ډېر زیات شوي. د افغانستان حکومت غواړي چې منځنۍ آسیا له 15 هېوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېر زیات همکاري ولري.
بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اتوار په نیویارک ته روانېږي. ولسمشر غنی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه چې د نهې په ورځ دا ګډون کوي. په دې سفر کې له ښاغلي غنی سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور لوړو رتبه حکومتي چارواکي ملګري دي. ټاکل شوی چې ښاغلي غنی به د روانې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډې ته وینا هم وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د برتانی پولیس وای د لندن په میټرو د بمی حمله په تړاو یو بل تنهم انیولې دی. د لندن پولیسو نن ویل دي چې یو 21 کلن هلک یې پرون د خالی پورز د خار په غربي سیمه کې گرفتاره کړی دی، خو دغه تن د پیژنګلو په اړه لا هم څه نه دی ویلي. دا اعلان له هغې وروسته شوی چې کله پولیسو ویل دوی د برتانی په سانبری سیمه کې د استوګنې د یو ځای تلاشي اخیستې ده. د تېرې جمعې په ورځ د لندن ښار په میټرو کې شوی دغه برید کې 10 کسان ژوبل شوي وو. اسلامي دولت وسوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې ده، خو د لندن پولیس چارواکي وایي د دغه دعوې تصدیق لا هم نه دی شوی. په مشرقي یوکرین کې د شخړو د هواري لپاره د امریکا خصوصي استازي دغه سیمې ته د ملګرو ملتونو د 1600 عسکرو د لیږلو وړاندیز یو پرمختګ ګڼلې، خو وایي د ماسکو لخوا په دغه وړاندې کړل شوي پلان کې لا هم خنډونه دي. دغه استازي کورت والکر پرون د سپتمبر په 14 ویلي دا یوه ډېره ښه خبره ده چې روس د ملګرو ملتونو د ساتنې د یو مشن دغو سیمو ته د تګ وړاندیز کړی. دا په دې مسله د بحث او د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل سلطه د رسولو په لړ کې یو پرمختګ دی. هغه دا خبرې په کیف کې په یو کلنی اروپایي ستراتیژیک کانفرنس کې کړې دي، خو زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د عسکرو ماموریت باید د یوکران اختلاف لا زیات نکړي. د ترکمنستان په اشکاباد کې د 2010 کال د ایجیایي لوبو د پیل مراسم نن ترسره کیږي. دغه لوبې په نوي جوړ کړل شوي اولمپک سټیډیم کې کیږي چې پکې به په سرپټو میدانونو کې ګڼې لوبې کیږي. په دغو مراسمو کې د پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ارمینیا، کازاکستان ولسمشران او ګڼ نور حکومتي چارواکي هم ګډون کوي. بلخوا د افغانستان حسین بخش سفری د ترکمنستان په قربتوب د 5م پړاو په دغو انډور ایجیایي لوبو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال هم وګټه. داو خبرونه
خبرنم د فرخنده اسد نه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د باجوړ په نیک بانډا سیمه کې په 14 کې 5 تنه وشل شوې دي.
پایانم زما ور یو ډرایورم پکې دان د کمل غاړې تبا شوی دی. ایسوب نو ست ډرایور مل دی تحصیلدار ته پواد مل دی او غاړې کمل تبا شوی دی.
د پاکستان کورونو چارو وزیر حسن اقبال وایي ځینې ادارې له خپلو حدونو سرغړونه کوي. افغان ولسمشر ترکمنستان ته په خپل سفر کې د هیواد ولسمشر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په پراختیا خبرې کړې دي.
د ولسمشر تک ترکمنستان ته تاجکستان افغانستان د اقتصادي چارو باندې خبرې اترې کول، خصوصا په ترانزیت او په امپورټ ایکسپورټ باندې، دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی.
په پاکستان کې د غیرت په نامه د بشونو خبرونه ولې ورځ تر بلې زیات شوي دي؟ یو کارپوه وایي
په دې کې نارینه بیا داسې هم ککړ وي واقع بل شوي وي د ځان د خلاصي لپاره یا د یو خپل د جرم د پټولو لپاره د زنانه قتل وکړي او هغې له نوم ورکړي د غیرت په نوم باندې قتل.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د باجوړ په نیک بانډا سیمه کې په 14 کې 5 تلنه وژل شوې دي. د لویس وکونو باجوړ صوبیدار میجر رحمت ګل مشال ریډیو ته وویل چې په دې 14 کې تحصیلدار فواد خان ګاډې په نښه شوې دي چې پکې د نوموړي په ګډون 5 تنه وژل شوې دي. د پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلې ده. تفصیل د شانواز ترکسي په رپورټ کې اورو.
نن غرمه د باجوړ پلوی مامون د کې په یو 14 کې د تحصیلدار فواد خان په شمول 15 تنان مړه ول یو زخمی شوه. اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ خار باجوړ عارف خان یو سبزی مشال ریډیو ته وویل چې په دغه 14 کې د هغوی پولیټیکل نائب تحصیلدار فواد خان هم وژل شوی.
موږ 15 کسان ته کیشي دین شوی دي. سلور زمونږ د لیوی دل کران او یو پکې زمونږ تحصیلدار دی او یو سپای چې نه زخمی نه وو سو شفتي پېښور.
دغه پیښه د لوی مامندو په نیک بانډا تنګي ګړیګال کې هغه مهال شوې چې د تحصیلدار فواد خان ګاډې په دغه سیمه کې د خار تحصیل په لور روان وو. د لیویس فورد د صوبیدار میجر رحمت ګل پوینه دغه سیمه د خار باجوړ نه ډیره لرې ده او د تحصیلدار فواد خان ګاډې مکمل تباه شوې ده. د پیښې وروسته د عارف خان یوسفزی پوینه تلاشي اپریشن هم روان شوې. له دې وړاندې هم د مامندو په سرحدي سیمو کې په بیلابیلو وختونو کې داسې 14 ښودنې شوې چې پکې عسکري غړي یا د سیمې مشران په نښه شوي وو. د نننې پیښې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی قبوله کړې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کورم کې د بیپولی ډاکټرانو سازمان یا د ایم ایس ایف مرکزونه تر بندېدو وروسته ځایي خلک د صحت په لړ کې له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د چارواکو د معلوماتو تر مخه په تیرو څلورو ورځو کې د صدې په هسپتال کې دوه ماشومان د پیدایشت په وخت مړه شوي دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې په هسپتال کې د بیپولی ډاکټرانو مرکزونه تر ختمېدو وروسته چې څومره کمی راغلی دی هغه سر تر سره پوره کړي. تفصیل د طارق ورغزی په رپورټ کې اورو.
د کورمې د سادې په سرکاري هسپتال کې د جمعې پوره یو ماشوم د پیدایش په وخت مړ شوی دی چې معلوماتو تر مخه د بیپولې ډاکټرانو سازمان خپل مرکزونه تر بندولو وروسته هلته په څلور ورځو کې د ورکوټو ماشومانو د مړ کېدو د دویم کیس دی. ځایي خبریال نبی جان اورکزی وایي کله نه چې د بیپولې ډاکټرانو سازمان خپل کار ختم کړی دی ځایي خلک د صحت په لړ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې هلته په هسپتالونو کې هغه سهولتونه نشته چې د پیدایش په وخت ماشومانو ته ورکول ډېر ضروري وي. خبریال نبی جان اورکزی زیاتوی که حکومت هلته بل متبادل سهولت ورنکړو نو نور ځانی زیان در رسیدو خطر هم شته.
یو اندازې مطابق روزانه بنیادو باندې باندې ادارې څنګه ماشومان نیولی باندې کوم ماشومان هغه چیک اپ کولو او دوه کوم هسپتالو دي کې به 25 پورې ماشومان اډمټ وو. دې ختمېدو په دې ډېر کم اوري دي کې دوه ماشومان اوس پورې ډډ شو دا ولې ته فیسیلیټی نشته کدا دې ته ان سی جری نکړلې شلا نو په کور د دیوس متبادل کې د یو بل پالیسی یو بل اداره یا په خپل څه پروجیکټ راوړي کم از کم د خلکو د کوم علاج به د بر وخت وکړلې شي.
د پاکستان حکومت لخوا اجازت نامه نه ملاوېدو په صورت کې د بیپول ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په ساده او لزو کې خپل مرکزونه تړلې دي. نړیوال صحت دا سازمان چې په جنگ ځپلو او وروسته پاتې سمو کې مفت روغتیایي خدمتونه رسوي هلته په کورما کې له 2008 کال راهیسې کار کولو. دغه سازمان به هلته په خپلو مرکزونو کې ماشومانو او د پیدایش نه وړاندې مور او بچی ته د صحت سهولت او تر پېښوره د امبولانس سهولت ورکولو. د سادې هسپتال مشر ډاکټر محمد انور وایي دا خبره صحیح ده چې ایم ایس ایف تر خدمتو وروسته د ماشومانو او زنانو په علاج کې دوی تر فشار لاندې راغلي دي خو بیا هم دوی کوشش کوي چې هر چا ته بنیادی سهولت ورکړي.
هر ایمرجنسی ته هسپتال ته رسي هغه اکورډنګلی ټریټ کیږي. د مو خپل ډاکټرانو په ډیوټي باندې موجود دي او خپل نرسان بلکې مو ډبل الرټ شوی یو ټول سره اوس په غنه زیات خیال ساتو. واجه دا دي چې ایم ایس ایف ډېر کارونه اوس موږ هغه ته شو سار باندې شو کنه اگر علاوه فاتح ډایریکټریټ ته مو دا ریکوست وکړو ان شاء الله چې موږ سره به سر الټرنیټ فورن ته هیلپ وکړي.
ډاکټر محمد انور په خبره په هسپتال کې پولیټیکل انتظامی دوی خط لالارې د بیپول ډاکټرانو سازمان ته د بیا کار کولو اجازه ورکړې ده. خو د سازمان مشران په دې شرط چې پاکستان حکومت ورته په باقاعده توګه د اعتراض نه لرلو سند د جاری کولو په صورت کې به خپل کار بیا شروع کوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د پخانی وزیر اعظم نواز شریف خالی شوی د کمی اسمبلی څوکۍ لپاره په لاهور کې د ان ای یو سلویخت حلقی په لپاره رائے واچول شوې. د غلطه د نواز شریف ښځې کلثوم نواز ټاکنو ته ولاړه وه. تر سلویخت نور کاندیدان هم شته خو سیډونکي وایي چې د نوموړي په وړاندې یوازې د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر سخت کاندیدان دي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن له دفتر جاری شوی بیان کې ویل شوی چې نن د اتوار په ورځ د نواز شریف د ناهلی وروسته خالی شوی چوکۍ ان ای یو سل شل لاهور باندې د سهار 8 بجو نه اوټونه اچول شروع شوی چې تر د ماخام د 5 بجو پورې به روان وي. د الیکشن کمیشن په وینا چې په دې حلقه کې 3,21,000 رجسٹر اوټونه دي او د دې لپاره 240 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوی او په دې کې 9.5 پولینګ سټېشنو باندې پازمی اختنه توګه بایومیټریک مشین کارول کیږي. د بیان تر مخه د دې وټونو په پورم نه توګه سر تر سوالو لپاره د پولینګ سټیشنونو دننه او بهر امنیتي ګامونه پورته کړی شوی او یو نیم زر د پوز ځوانان ځای په ځای کړی شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د لاهور یو خبریال سید عباس نقوی د دې زمینی انتخاباتو د اهمیت په اړه وویل چې دا د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف لپاره ډیر د اهمیت وړ ټاکنه ده.
نون لیگ کے لیے یہ اپنی بقا کا الیکشن ہے.
د نون لیگ لپاره دا د خپل بقا الیکشن دی، ځکه چې نواز شریف د دې چوکۍ نه نااهل ګرځولې شوې دی. نو که پاکستان مسلم لیگ نون د دې ځای ووټونه وبایلل نو د دې به ورته ډیر نقصان رسی، او د دوی چې کم کارکونان دي دغه رنګ که د عمران خان ګوند د دې ځای نه ووټونه وبایلي نو هغوی ته به هم نقصان رسی، ځکه چې هغه په پنجاب کې خپل راتلونکي مضبوطول غواړي. نو په دا وجه د دواړو ګوندونو لپاره دا زمینی ټاکنه ډیره د اهمیت وړ ده. نو دواړو ګوندونو ته دا معلومه ده چې دلته د بایلات په شکل کې دوی ته نقصان رسیدای شي.
د الیکشن کمیشن د بیان سره سم په دې حلقه باندې ټول سلور سلویخت امیدواران برخه اخلي، چې پکې د نواز شریف میرمن کلثوم نواز د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا، د پاکستان پیپلز پارټي لخوا فیصل میر، او د پاکستان تحریک انصاف لخوا ډاکټر یاسمین راشد اهم امیدواران دي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کورونا چار وزیر احسن اقبال وای د دوی حکمران ګوند ترقیاتی کارونو ته نه پریښودل کیږي. دغه په وینا د مسلم لیگ نون حکومت خلاف سازشونه روان دي او ځینې ادارې له خپلو حدونو سرغړونه کوي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په نااهله کېدو هم نیوکې وکړې. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د خالی پورس په لاهور کې د مسلم لیگ ځنی نورو غړو سره یوې ګډې خبری غونډې ته احسن اقبال وویل چې د پاکستان پارلمان کومه یتیم خانه نه، بلکې د شل کروړ اولس استاز اداره ده او آئین او قانون هم د دغه پارلمان څخه وجود مومي. نوموړي وینا وه چې مطبوعاتو کې داسې خبرونه مخې ته را روان دي چې ځنې اثر لرونکي خلک د احتساب په قامي ادارې یا نیب فشار اچوي چې د حدیبیه پیپر مل کیس پر ضد اپیل کوي او که نه.
15-16 سال پرانے کیسز کھولنے کی اگر یہ روایت پڑے،
پانس کال پخوانی مقدمے پرانستلو روایت کا واچول شو نو پمل کی بہ انتشار پیدا کی گی. اب اب یو قانون حتمی قانون نوی اور نہ یو سزا حتمی سزا وی دی. یو ملک او د ٹولے دی بنیاد پدی خبر وی چی اغل ت دین سب بنیادوں نو سمر محفوظ دی. نو پدی ٹولو معاملو ډیر تشویش دے او پر دی په قامیہ اسمبلی کی دبہ سر سر پارلیمانی لیڈرانو سره هم مشاورت کوي.
احسن اقبال په خبری غونډه کې دا واضح نه کړه چې کم اثر لرون کی خلق یا ادارہ په نیب د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد مقدمه درج کولو لپاره فشار راوړي. خو په لاهور کې په دفاعي او سیاسي چارو نظر لرون کې حسن عسکری وایي،
یہ جو بیان ہے بنیادی طور پر وہ پالیسی
دا بیان په بنیادی توګه د مسلم لیگ نون د مشروالۍ پالیسی خای او په خاص توګه هغه کسانو چې نواز شریف ته ډیر نیک دی دي او دوی یو کمپاین شروع کړی د عدالتونو اپوز پر ضد، او په دې بیان کې اشاره هم د پوز طرف ته ده. نو دا قسمه تورونو د لارې دوی دا ویل غواړي چې نواز شریف خو بې قصوره دی، خو پر ضد یې سازش روان دی. خو دا د افسوس وړ خبره ده که حکومت د ادارو پر ضد کمپاین چلول شروع کړي نو نتیجې به یې ښه نه وي.
په پاکستان کې یو شمیر نور شنون کی او سیاستوالان په فوج د هیواد په چارو کې د لاسوهنې شک لري. خو د پاکستان فوج په خپلو بیانونو کې وایي چې په هیواد کې د جمهوریت ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی انتخاباتي کمیشن ته هیڅ حق نشته چې د توهین عدالت په کیس کې ورته د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. د خبره عمران خان تر هغه پس خبریالانو ته وکړه چې الیکشن کمیشن د توهین عدالت او کمیشن ته د نه حاضرېدو په کیس کې هغه ته د گرفتاری قابل ضمانت وارنټ جاری کړ. په داسې حال کې چې راتلونکي کال هم انتخابات کیدونکي دي، دا ګام به د عمران خان د سیاسي راتلونکي لپاره څه معنا ولري؟ په دې اړه ملیحه میرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
عمران خان وایي د عدالت هیڅ توهین یې نه دی کړی او ویلي دي چې د پاکستان الیکشن کمیشن عدالتي حیثیت نه لري چې ورته د توهین نوټیس جاری کوي. خو د قانوني چارو کارپو لطیف افریدی وایي انتخاباتي کمیشن د ورکړل شو قانوني اختیاراتو لاندې عمران خان ته نوټیس جاری کړي.
بظاهر خو دا یو انتظامی اداره ښکاري، لیکن قانون دته اختیار ورکړی دی او دا اختیار چې د حکم سوکنه منی نو په دغه صورت کې هغوی دا محسوسه کړي چې دا زمونږ توهین کوي. نو په هغې کې د الیکشن کمیشن آف پاکستان سره د توهین عدالت اختیار قانون ورکړی دی. عمران خان ته کوم نوټس جاری شوی دی د هغې اختیاراتو لاندې هغه ته نوټس ورکړی شوی دی. په دې کې غیر قانوني څه نشته. دا بالکل غلطه خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کال کې په پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي او ځینې څارونکي اندازه لګوي چې کېدی شي عمران خان کافي چوکۍ ترلاسه کړي. پوښتنه دا ده چې آیا دا قسمه کاروایانې خو به د عمران خان په سیاسي هلو ځلو څه اثر خو نه کړي. په پېښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د څانګې مشر ډاکټر فخرالاسلام وایي عمران خان یو مقبول لیډر دی او فکر نه کوي چې داسې احکاماتو سره به په سیاسي مستقبل څه اثر وشي.
موږ په پاکستان په سیاسي تاریخ کې کتلي دي چې ډېر لوی لوی سیاسي لیډران جیلونو ته اچول شوي دي، کیسونه پې جوړ شوي، خو چې هغوی په عوامو کې مقبول دي هغې بیا خپل الیکشن کې خبر
عمران خان پر الیکشن کمیشن تور لگوی چې وا بے طرف ادارہ نه ده بلکه د واکمن ګوند پلوی کوي، خو ډاکټر فخرالاسلام دا دغه شخصی فکر بولی او وای
الیکشن کمیشن کم تورونه لګولی دي نو دا بس یو سیاسي بیان بازی ده. هغه د دې دا یو امپریشن ورکړي چې چونکه دا الیکشن کمیشن د نواز شریف په وخت کې جوړ شوی و نو داغه دا شک دی چې دا کېدی شي دا زما خلاف وي. خو دا داغه یو سوچ دی، د سوچ چې تر څو پورې موږ سره ثبوت په لاس نه نشي دا صرف داغه یو ذاتی سوچ وي.
د پاکستان الیکشن کمیشن عمران خان ته د روانې میاشتې تر 25 تاریخ پورې د 1,00,000 روپو ضمانت جمع کولو ویلی دی. لطیف آفریدی د قانوني طریقې کار پاړه وای چې په وخت د ضمانت په جمع کولو سره به عمران خان ځان له گرفتاری بچ کړي. خو کچره الیکشن کمیشن دغه خلاف ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړي نو عمران خان خای له مشکل سره مخامخ شي چې یوازې دغه ادارې له مقدمه خلاصولی شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی چې د عمران خان د گرفتاری حکم یې ځکه کړي چې نوموړي تای د ستمبر 14 د توهین عدالت په کیس کې د کمیشن مخکې د پیښې ویلو خو هغه حاضر نشو. نوموړي ته تر دې مخکې هم د جنوري پر 24 د کمیشن په اړه د ناسمو ټکو استعمال په لړ کې د توهین نوټس ورکړل شوی و.
دا و ملیحا میرزاده. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه باید په اغو ډلو د ساري او نظام جوړ کړي چې تر بندیز وروسته هم په نورو نوو نمونو خپل ساړه فعالیتونه کوي. او په پاکستان کې داسې یو شمېر ډلې دي چې په چارواکو ځان غلي کړی دی. تفصیل د فرخند اسد نه اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي په پاکستان کې داسې تنظیمونه او ډلې کار کوي چې پرې بندیزونه لګېدلي دي، خو دوی بیا په نورو نومونو او د نورو مشرانو لاندې هم هغه خپل کارونه پر مخ وړي. اداریه لیکي داسې د نړۍ په نورو سیمو کې هم شته، خو دا خبره چې ځینې ناکارونه ګرځول شوې ډلې په نورو نومونو بیا خپل فعالیتونه پر مخ وړي په پاکستان کې یو اوږد تاریخ لري. ځینې ډلې داسې هم دي چې یوازې نوم بدل کړي، نور مشران او کار یې هم هغه زوړ وي، خو نوم یوازې په تور لیست کې د شاملېدو لوبچې بدل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اسحاق ډار د تیر زیارت پورس په سینټ کې ویلي وو دا د صوبو ذمہواری هم جوړیږي چې تر بندیز لاندې په ډلو نظر وساتي. اداریه لیکي د دې خبرې ثبوتونه هم شته چې ولې د دغه ډلو په اړه تفصیل نه ورکول کیږي، او دا یو ښکاره خبره ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې په نورو نمونو فعال دي. ځینې داسې تنظیمونه اوس په سیاسي هلو ځلو کې هم برخه لري او دوی غواړي چې د یوې سیاسي ډلې په توګه مخ تراشی او حتی چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې هم برخه ولري. په موجوده وخت کې هم داسې تنظیمونه شته چې په دې هڅو کې په ډاګه بوختي او غواړي چې د یو سیاسي ګوند په توګه ومنل شي. انتظامیه او چارواکي هم خبر دي، خو ټول بیا پر دې چوپه خوله دي. ورځپاڼه دا هم لیکي باید پر دې موضوع بحث وشي چې څنګه ټولنه د داسې تنظیمونو او ډلو نه خوندي وساتل شي او څنګه دغه د تل لپاره له منځه یوړل شي، ځکه چې د دغو ډلو خورېدل په نورو نمونو ښکاره کېدل او اوس په سیاسي هلو ځلو کې د دوی برخه لرل به ټولنې ته سخت زیان ورسوي.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په تمنه ټه د پاسه سلورو بجو
د جنوبی وزیرستان دراسین اغه سیدون کې چې د پوسی عملیاتو پر مهال کډوال شوی وو وای حکومتي چارواکو ورسره شمنې کړي وی چې د بیرته ستنې دروستو به ورته امرستي ورکوي خو تر اوسه د خپل وادي نه دی پوره کړي بلخو حکومتي نماینده هم د خبره تاییدوي وای چې د رازین د خلکو د ستونزو هوارول لپاره به هلې سلی کوي تفصیل د سلام مسعود پر رپورت کې اورو
د سولی وزیرستان رزین و سدون کی بیای چه دوی چلور پنځه میاشتې مخشه خپلو کلیو کورونو ته واپس راغلی دی خو حکومتي چارواکیو هغه شګړې ورسره ونه کړلې چې د کومو یې د دوی سره لفظونه کړي و د رزین یو سدون کی بیای
عارف خان مې نوم دی چلور میاشتې مخشه راغلی په خپل کریې یو وطن کاډر ته مې لاو دی سپینه پارچه دوا ورخرګه ته ورغلل دا باند متعیت شای ملاو شوی ندی ډیر خلک یی میجا پارچه ندی چلدل یار ساری سرایه شی دی نه راشن رتا ملاوی جی نه یواری پیر تا ملاو دی وسافر په خپل ریپه بند راشن کی
میر بہادر جاتوی چا حکومتی او د غیر سرکاری ادارو چارواکی دے لژ د میجا پلوری هم اخرا واڑا وی چ مشکلات موسم اونم گټیاو مو پورا شی
مشتانه انجز ولا رغلی دی او نه هم دا درو کړای دی حکومت تر په زر مشته هڅ نه دی ملاو مش سالور پنځم یشت شی چ رازین تر رغلی خو سر ته ملاو لانی دی مشته وتم برکر کول چرتل دا ګلنر نه لا کول چ توستو هم داد ملاوی جو چ رغلی مشته هڅ ملاو نشول
د زند کا بالیانو دغه مشکلات نمګړتیاوه او غشتنه مې چې د سیمنه د قومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائم کمیټه چیرمن مولانا جمال الدین تاور مخشه کړي هغه سوول وار وای ځنه
درازین خمیز ولی دا د درافتا د دای لره علاقې دو بلګاډین اکش پروتا دو او ډیر زیات خلک باندې مشتمل دو خلک واپسی وشولا دا وای کی یہ خبر ادو دیتا ہے حکومت دے طرف نہ اس قسم دا سہولیات ندی ملا شوی زام دے دے خبر دے اس ار اس ویو سا ول سرا حق کری دو دے بجلی ولا او ز د خپل پن نہ دیتا سری پیک شیز دو دے مسئلہ کوئی حل شی نو دے علاقے تا دے حکومت توجہ کر زول دیر ضروری دی انشاء اللہ تعالی چ پسملی شو ہا دے 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 خصوصی لول بن خبر از تر گا
دے رزین کا بالیانو دا غشتنا ہا وکړلا چې د دوی په سیمه کې به کچا قیمتي معدنیاتو ذخیرې موجود دي حکومت د غاز ذخیرې ته هم خبر واړوي سیلاب مسعود مشال ریډیو رازین سویلی وزیرستان
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
افغان لسمشر اشرف غنی د نوی حکم لمخې هیڅ سارنوال قاضي او دغه سزنی نور کسان د حق نه لري چې په مظاهرو کې برخه او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب واخلي د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد وایي که د دولت دا غړي د خپلو سیاسي ګوندونو غړیتوب لغونه کړي دولتي دندې به له لاسه ورکړي تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم په ترڅ کې ستره محکمه څارنوالي د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست کارکونکو موظف وګرځول چې د سیاسي ګوندونو لغړیتوب لاس واخلي د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد یک شنبه په ورځ وویل د دې حکم د نه منلو په صورت کې به د یادو دولتي بنسټونو کارکونکو له دولتي دندو لری کړای شي
دا فرمان د هغه کارمندان یا هغه مامورین یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلي او قضایی او دفاعی او امنیتی نهادونه وزارت لکه د کورنۍ چارو وزارت دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې د یو منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري او عضویت لري همدارنګه د نشي کولای چې په غونډو مظاهرو او اعتصاباتو اجتماعاتو
د ولسمشر د مرستیال وین په وینا هغه دولتي مامورین او بنسټونه چې د ولسمشر په دې حکم کې نه دي شامل لدی امر مستثنا دي د ولسمشر د امر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په تیرو سو میاشتو کې داسې داګانې وشوي چې ګوند یو شمیر دولتي مسؤلین په مظاهرو او نور غونډو کې ګډون کوي که څه هم د ولسمشر په دې حکم کې ټول دولتي بنسټونه نه دي شامل خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې رئیس د حکومت د برحاله چارواکو لخوا د حکومت پر ضد سیاسي کړنې غیر قانوني مهمی بللی وی. د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په دې اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق، د بلخ د والی عطا محمد نور او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی نمونه اخیستي وو چې څو میاشتې مخکې په ترکیه کې یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړ. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د عدلي، قضایي، امنیتي او دفاعي بنسټونو کارکوونکي باید د سیاسي منډو ترلو څخه لرې ووسی.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویه مصاله زموږ زنانان سرونو باندې اوبه راوړي او یې جنجې شوې په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کې اوبه وي او موږ ته په ګوته کړلی شي نو کولی شم چې پر دې بندوبست موږ وکړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته په خبرې کې د ماسیګر پینسنی بچې شوې د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو.
نن د باجوړ په نیک بانډه سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د نائب تحصیلدار فواد خان په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او یو ژوبل دی. د باجوړ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان یوسفزی مشال ریډیو ته ویل په پیښه کې د باجوړ پولیټیکل نائب تحصیلدار فواد خان ګاډی په نښه شوی چې پکې هغه او سلور د لیوی سرتیری وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د پیښه ذمہواري تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. نن د لاهور په ان یو سلشل هغه حلقې کې رائے واچول شوې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر نااهله اعلانې دو وروستو په قومي اسمبلی کې خالی شوې ده. د ټاکنو کې د حکمران مسلم لیگ نون لخوا د نواز شریف میرمن کلثوم نواز، د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کیږي. نن غرمه د خوست ښار حمام مارکیټ کې بمی چاودنه شوې چې پکې سلور ملکی وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د خوست چارواکي وایي په پیښه کې ټول عام خلک په نښه شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد د اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګلې بیر د محمدوف سره په اشکاباد کې لیدلی. ولسمشر د ایجایی لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار اشکاباد ته رسیدلی. په مشرقي یوکراین کې د شخړو د هواري لپاره د امریکا خصوصي استازي دغه سیمې ته د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو عسکرو د لیږلو وړاندیز یو پرمختګ ګڼلی، خو وایي د ماسکو لخوا په دغه وړاندې کړل شوي پلان کې لا هم خنډونه دي. د برتانی پولیس وایي د لندن په میټرو د بمی حمله په تړاو یې یو بل تنها نیولې دی. د لندن پولیسو نن ویلي دي چې یو 20 کلن هلک یې پرون د خالی په ورځ نیولی، خو د هغه د پیژنګلو په اړه لا هم څه معلومات نه دي شریک کړي. او د ترکمنستان په اشکاباد کې د 2018 کال د ایشیایي لوبو د پیل مراسم نن ترسره کیږي. دغه لوبې په نوي جوړ کړل شوي اولمپک سټیډیم کې کیږي. په دغو مراسمو کې د پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ارمینیا، کازاکستان پولیس مشران او ګڼ نور حکومتي چارواکي ګډون لري.
لند خبرونه د فرخنده اسد نواری د لوس په اسلام آباد کې د سراج سهیل نورو چې پاکستان سره رسپان په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشترک رسپان خپل اداریې په ان اف سی ایوارډ یا کمی مالیاتي کمیشن باندې لیکلی او وی د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په ان اف سی ایوارډ کې د وفاقي حکومت د طرفه د ځن په معاملې باندې په 19 ستمبر غونډه رابلل شوی، کوم چې یو ډیر خګام دی. او صوبای حکومت وایي چې په دې غونډه کې به د وفاقي حکومت نه د قبایلی سیمو او د سلور وانو صوبو لپاره پوره پوره برخه غوښتل کیږي. د ادارې په وینا تر سوچ د خیبر پختونخوا خوا یا نور صوبو د دې دریس تعلق ته نو دا بیخي سم دی، ځکه چې وفاقي حکومت کله جوړ شونو هغه ورځ راځي د ان اف سی ایوارډ ورکولو کې لزند کار اخلي او په سنا سبانه باندې دا زندوي. لومړی به د سرشمیرنه خبره کې دا خوست چې سرشمیرنه وشونو هم صوبو ته د خپل حکومت نو ورکولو لپاره بهانه لټوي. ادریا اخري کې لګي دا معاملې ډیره حساسه معاملې ده، باید چې وفاقي حکومت په دې کې سنجیده اقدامات وکړي او په فوري توګه د قبایلی سیمو سره ټول صوبو ته خپل برخه ورکړي چې هغه د خپل ولس لپاره ترقیاتي منصوبې جوړ کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپل ادارې د پاکستان په کرکټ باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان کرکټ لوبډلې د آزادۍ کرکټ کپ لوبه وکټله او د دې لوبې سره د پاکستان د کرکټ راتلونکي تړلې وو. ادارې وایي که څه هم د دې سیریز یا میچونو لوجې نو لوبغاړو ته د بهر ملکی لوبغاړو سره د لوبې موقع په لاس ورغلي، نو بل پلو ته ترې پاکستان کې د بین الاقوامي کرکټ
کرکٹ لوبو پیل اهم وشو او د نن نه اتنه کال وړاندې په پاکستان باندې د بهر ملکی لوبو لوبیدل اغه وخت ودرول شو چې د سریلانکا په کرکټ لوبډل باندې په لاهور کې حمله وشوه. ادریا خري کې وای اوس چې یو واری بیا په پاکستان کې د بهر ملکی لوبغاړو دراتک سلسله پیل شو کوم چې یو ښه ګام دی، نو په کار دی چې پاکستان دې لخت نور توجه هم ورکړي او د برتانیې، نیوزیلینډ، ویسٹ انڈیز او سریلانکا په ګډون د نورو لوبډلو راتک لپاره زمينه برابر کړي او دې لړکی د پاکستان کرکټ بورډ انتظامیه غوره کردار ادا کولی شي چې پاکستان کې یو واری بیا د لوبو میدانونه آباد شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په یوه مقاله کې په پاکستان کې د اوبو د کمی مسلې ته کتنه کړې ده. بلخونی یو ټایمز رسپانه لیکي د امریکا استخباراتو اداره غواړي چې په افغانستان او نورو جګړه ځپلو سیمو کې ورته د پټو ډرون بریدونو په اړه زیات اختیارات ورکړل شي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې د ملیحه میرزا د ناورو.
په پاکستان کې کارپوهان وایي تر 2025 کال پورې دغه هیواد له سختې وچکالۍ سره مخامخې دی شي. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د اوبو سرچینو څیړنیز کونسل په خپل تازه رپورټ کې د اوبو د سختې کمی په اړه خبرداری ورکړې او وایي چې دغه هیواد د اوبو د کمی لومړۍ درجې ته په 1999 کې ورسید او په 2005 کې د اوبو د کمی له کرښې هم واوړېدو. ورځپاڼه لیکي پاکستان په هغو هیوادونو کې په څلورم نمبر دی چې پکې د اوبو استعمال تر ټولو زیات دی. پاکستان زیاتره د سند دریا پر اوبو تکیه کوي او پکې په وروستو کې بارانونه هم پر ورو کم شوي دي. ورځپاڼه د کارپوهانو لخلې لیکي چې په پاکستان کې د اوبو سمه پالیسي نشته، نو ځکه یې اولس له اوبو محروم دی. د ځینو کارپوهانو په خبره د آبادی زیاتېدو تر څنګ په ښارونو کې د خلکو اوسېدو طرف ته رجحان هغه عوامل دي چې د اوبو مسله پیدا کړې ده. کارپوهان د مسلې د حل لپاره سیاسي ژمنتیا هم ضروري بولي او وایي چې ورسره دی د اوبو د ذخیره کولو لپاره ډیمونه هم جوړ کړل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا استخباراتو اداره CIA په افغانستان او نورو جګړه ځپلو سیمو کې د پټو ډرون بریدونو کولو زیات اختیارات حاصلول غواړي. رسپانه د امریکا پخوانو او اوسنو پوځي او استخباراتي چارواکو له خولې وای دا سخکاری چې سپینه ماڼۍ د دې وړاندیز په حمایت کې ده، که څه هم بیا د هیواد په دفاع وزارت کې پرې ځینو اندېښنې څرګندې کړې دي. رسپانه لیکي کچېرې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې منظوري ورکړي، نو دا به لومړی ځل وي چې CIA به د اوس پرتله په افغانستان کې زیات اختیارات ترلاسه کړي او د القاعده او نورو وسوالو خلاف به د پولې هغه غاړې بریدونه کولی شي. رسپانه لیکي تر اوسه په افغانستان او نورو جګړه ځپلو سیمو کې د ډرون بریدونو یا نورو هوایی حملو اختیار د امریکا د دفاع له وزارت سره و. پوز په اولسي کچه دا مني چې دغه بریدونه کوي، خو بیا د هیواد استخباراتو اداره د خواو شالسو کلونو راهیسې په پټه په پاکستان کې ډرون بریدونه کړي دي. د دغو بریدونو کول دواړه هیوادونه نه مني.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نیټو یو لوړ پوړي چارواکي د روسیې او بیلاروس د پوځي مشکونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه غیر شفافه بللې دي. دواړه هیوادونه بیا وایي چې دغه پوځي مشکونه د نړیوالو قوانینو سره سم ترسره کیږي، خو د نیټو چارواکي وایي چې پکې د پوځیانو شمیر له ټاکلې حده ډېر زیات دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی دی چې تفصیل یې درته نوریاس نورې وړاندې کوي.
د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیتر پاول د شنبې په ورځ له اسوشیټد پریس اژانس سره په مرکه کې وویل د زپات 2018 کال دغه پراخ پوځي تمرینونه چې روسیا او بیلاروس په ګډه مخته وړي ځکه د اندېښنې وړ دي چې د موسکو لخوا شفافیت پکې نشته. جنرال پاول زیاته کړه چې کیدای شي د دغو تطبیقاتو په جریان کې له انتظار لري ناوړې پیښې رامنځته شي. له نوموړي مخکې نورو د لویدیز پوځي او سیاسي مشرانو هم د دغو پوځي تمرینونو په اړه چې د ناتو په ختیځه خوا بیلاروس او د روسیې په لویدیزو برخو کې ترسره کیږي اندېښنه ښودلې ده. دغه پراخ پوځي تمرینونه به تر راتلونکي چهارشنبې پورې دوام کوي. موسکو او مینسک وایي د زپات په تمرینونو کې 2200 سرتېرو ګډون کړی، خو جنرال پاول ویلي چې د ګډونوالو شمېر ښایي تر 300 پورې ورسیږي. لویدیزوالو دغه راز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې پر سر له دې هېواد سره د رامنځته شوي کړکېچ په ترڅ کې موسکو غواړي خپل قدرت وښيي، خو مسکو دا خبره رد کړې چې ګواکې دا د یو تهاجمي اقدام وي او زیاته کړې ده چې ناتو ته د یو دښمن په سترګه نه ګوري او نه هم د دغو تمرینونو هدف ناتو دی. ناتو ویلي چې درې څارونکي به واستوي چې په بیلاروس او روسیه کې د زپات پر تمرینونو څارنه وکړي، خو په کراتو کراتو یې له دواړو هیوادونو غوښتي چې پر دغو پوځي تطبیقاتو پراخې څارنې ته اجازه ورکړي. د روسیې تاس خبري اژانس د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د اوو هیوادونو څارونکي بیلاروس ته رسېدلي چې دغه تمرینونه وڅاري. د بیلاروس د دفاع وزارت ویان ویلی چې دغه تمرینونو د شفافیت لپاره په خپل خوخه د لاتویا، لاتوانیا، ناروې، پولن، اوکراین، سویډن او استونیا څارونکو ته اجازه ورکړي چې په ګډه دغه ستراتیژیک تطبیقات وڅاري. د لاتوانیا ولسمشر یې ودې هغو مشرانو له ډلې ده چې د دغو پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د دې نښه ده چې روسیه له ناتو سره یو جدي کړکیچ ته تیاری نیسي. بیلاروس دغه راز پر اوکراین سربیره د ناتو له غړو پولن، لاتوانیا او لاتویا سره ګډې پولې لري. دغه پوځي تمرینونه دغه راز د روسیې په لویدیځه برخه کالینینګراد کې چې د پولنډ، لیتوانیا په منځ کې او د بالتیک سمندرګي په خوا کې پروت دی هم ترسره کیږي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیتر پاول ویلي دغه ټولو ته په پام سره موږ وینو چې د یوې لویې جګړې لپاره جدي تیاری نیول کیږي. پاول زیاته کړه په بالتیک کې زخت زیات پوځونه ځای په ځای شوي، همداسې له تور سمندرګي سره هم چې دا د یوې پیښې د رامنځته کیدو خطر ځکه زیاتوي چې کیدای شي یوه انساني تېروتنه وشي یا ټکنالوژي کار ور نه کړي. هغه زیاته کړه موږ باید دا یقیني کړو چې له انتظار لرې دغسې یوه پیښه چې جګړې ته لاره پرانیزي رامنځته نه شي.
دا نوریاس نوری. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته په خپل سفر کې د هیواد له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړې دي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر به په اشکاباد کې د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو سره د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د ریل د پټلۍ په غزولو ترڅنګ په یو شمېر مسئلو خبرې وکړي. تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته د خپل یورزنی سفر پر مهال د هغه هیواد له ولسمشر سره پالیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او په اقتصادي همکاریو خبرې کړې. د ارګ لخوا په خبره شوې لامیه کې په دې اړه راغلي چې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو په اړه د ترکمنستان د ولسمشر قربان قولي بردی محمدوف پریکړې تاریخي بللې. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل افغان حکومت په دې هڅه کې چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې همکاري پراخې کړي.
منځنۍ اسیا د شي په دروستوي کې د افغانستان اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي روابط له غوي سره ډیر زیات شوي او پرمختګ یې کړی. په ځانګړې توګه د افغانستان حکومت غواړي چې د منځنۍ اسیا له 15 هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېر زیات همکاري ولري.
پاتروسو کلونو کې افغان حکومت تر ډیره د هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو او هوایي دلیزونو په پرانستلو سره د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي چې د قینې او چابهار بندرونو او له هند سره د هوایي دلیز جوړېدل خې بیلګې دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی قزاقستان، ترکمنستان او تاجکستان ته سفرونه درلودل چې د یادو هیوادونو له مشرانو سره یو شمېر اقتصادي هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي. ازبکستان او قرغیزستان هم د منځنۍ اسیا دوه هغه نور هیوادونه دي چې د افغان حکومت په خبره د افغانستان په اقتصادي وده، سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې همکاري د افغانستان لپاره مهمې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اړیکو پراختیا د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهم بولي او یادو هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفرونه ګټه ورګني. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی ویل
د ولسمشر تک ترکمنستان ته تاجکستان افغانستان د اقتصادي چارو باندې خبرې اترې کول، خصوصا په ترانزیت او په امپورټ اکسپورټ یا واردات صادراتو باندې، دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری ده. یو خوشبختانه اوس په بدیل لارو باندې کار وشو او دغه لارې چې نورم پراخه شي، ترانزیت زیات شي، دا د افغانستان د خلکو د اقتصاد لپاره او بالاخره د افغانستان اقتصادي مارکیټ لپاره ډیر سودمند تمام.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان اړیکې مهمې بولي او په دې برخه کې د افغان حکومت دریځ ستایي. واصل وصال
دا مشال ریډیو دا.
د اورګزو ایجنسی د ماموزو قبیلی د ځوانانو کمیټه په حکومتي چارواکو غږ کړی دی چې د دوی د کډوالو د ستنولو وعده دی پوره کړي. د دوی په خبره له 2010 کال راهیسې په خیبر پختونخوا او ځینو نورو سیمو کې اوسیږي، خو حکومت یې د ستنولو ژمنې نه دي عملي کړي او کډوالو سره مرستې هم بندې کړي دي. بلخوا چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د دې مشکلات حل کړي. تفصیل د طارق اورګزی په رپورټ کې اورو.
په کوهاټ کې میش د مموزو قبیلې د ځوانانو کمیټې یو مشر حلیم اورکزی وای حکومت ورسره څو ځل واده وکړه چې دوی به خپلو سیمو ته ستنوي، خو تر اوسه دغه واده عملي نه شوه.
هغه ملکانو څه کم دستخط کړي دي، سره دا داسې دي کم شرایط دي، هغه شرایط هم ورسره زمونږ مشرانو منلي دي. مونږ سیکورټي فورسز ولا سره هم مطلب میټنګ شوي دي، مونږ پولیټیکل ایجنټ سره میټنګ شوي دي. د دې په باوجود هم کمې وعدې کړي دي تاسو به واپس کېږو نن د سبا دا، خو اوس پورې د مولا کوم معاملات دي هغه د ډیډ لاک شکار ده.
دغه کمیټه یو بل مشر بلال اورکزی وایي دا د کم ځای انصاف دی چې یو خو یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي او بل خو ور باندې رشن بند شوی دی.
رشن خو تقریبا اته میاشتې وشوې چې د مو کوم موزی باندې بند دی، ټول هر څه کلیر شو چې یاره تاسو به واپسې کېږي. او که په واپسې کې څه مسله وي ګورنمنټ ته داسې څه پرابلم وي هغه مو ته پته نشته دی، نو دو خلکو ته دې فوراً زر تر زره چې کوم مراحت ملي دو اد ورته حال کړلی شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو مشر عادل ظهور وای د مامزو خلکو د ستنېدو په فارم دستخطونه کړي دي، نو ځکه ور باندې رشن بند شوی دی. عادل ظهور وای کله چې د ستنېدو په فارم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پس د هغه رشن په خپله بند شي، او زیاتوي چې په دې اړه یې له متعلقه ادارو سره خبرې شوي دي او ډیزر بورډ ته رشن یو ځل بیا خلاص کړی شي. عادل ظهور دا هم وایي د مامزو قبیلې خلکو ستنېدنه به خپلو سیمو ته ډېر ضروري شي. له خیبر او کورمې سره په پوله ماموزو سیمه د بره اورکزو په حدودو کې راځي، چېرته کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات په 2010 کال کې تر شروع کېدو وروسته ځایي خلکو خپل کورونه پرېښي دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خوځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
په دې وروستیو کې د پاکستان په کراچي ښار کې د غیرت په نوم د یو الک جنې له وژل کېدو وروسته په دا هیواد کې د ناموسي وژنو په اړه بیا بحثونه تاوده شوي دي. دا چې د پاکستان حکومت دا ډول وژنو پر ضد قانون هم جوړ کړی، خو بیا هم ولې دا ډول کارونه ترسره کیږي او د دې ټولنیز وجوهات څه کېدای شي؟ احمد شاه اعظمي په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون له راپور سره سم په دې هیواد کې په تیرو 12 کلونو کې تر 15 زره زیات کسان د غیرت په نامه وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د اویکننګ په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علي خان وایي چې د روان 2018 کال له جنوري څخه بیا تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په سواد کې لږ تر لږه 40 ښځې د غیرت په نامه وژل شوی دي. دا چې ولې زیاتره وخت ښځې د ناموسي وژنو ښکار وي، نوموړي زیاتوي.
نارینه وجلې کېږي خو ډېر کم کیسز کې هغه داسې وجلې کېږي، ځکه چې نارینه ته دلته یو قسم تحفظ میلاو دی زموږ په معاشره کې، او زنانه چې کومه ده هغه د غیرت یو نښه یو علامت مونږ ګرځولې ده، هغه ته هیڅ قسم موقع مونږ نه ورکو چې هغه خپل صفائی پېښ کړي. بل په دې کې نارینه بیا داسې هم ککړ وي چې هغه واقعا بل شوي وي د ځان د خلاصي لپاره یا د یو خپل د جرم د پټولو لپاره یا د هغې نه د خلاصي لپاره د زنانه قتل وکي او غیر نوم ورکی د غیرت په نوم باندې قتل کوي. یو نارینه په دې کې ککړ هم وي نو هغه ته د پلار د طرفه هم سپورت حاصلي.
قسم د پاکستان حکومت په تیر 2018 کال کې د ناموسي وژنو قانون منزور کړ او عامل ته د کورنۍ لخوا پر بخښنې سربېره سزا 12.5 کال قید دي، خو بیا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې دا ډول وژنې دوام لري. دا چې په ټولنه کې ولې د دې مخنیوي نه کیږي، په سواد کې د خندو جرګې په نامه د شوز د حقونو د یو سازمان مشره تبسم عدنان یې لامل ناپوهي یادوي.
دلته کې په خپل خوخه باندې وعده کول اسلام به تاسو له اجازت تر کې خدای به اجازت در کې خو زمنګ د وطن بنیا زمان تاسو له دې خبرې اجازت نظر کوي. مین ریزن د دې جهالت څخه کامل میجا او د تعلیم کمې ده، زیات تر هم دینی لحاظ سره هم په دنیاوی لحاظ سره.
نوموړي په دې لړ کې له قانون او خپلو حقونو نه خبرتیا هم د دې یو لامل ګڼي. بلخوا شمشیر علي خان په ټولنه کې د ناموسي وژنو د دوام لامل د قانون عملي کول لپاره د میکانیزم یا طریقه کار نشټوالی په ګوته کوي. نوموړي زیاتوي چې جرګې هم مثبت رول لوبولای سي، خو خپل سری جرګې نه، بلکې هغه جرګې چې د ټولنې استازیتوب وکړي.
پاره کې دی د پولیس نمائندګۍ، پاره کې دی د عدالت نمائندګۍ، پاره کې دی د معاشري یا د قوم د مشر نمائندګۍ، پاره کې دی کم چې د انساني حقوق او یا د دې قسم کارونو د غونو نمائندګۍ د خپل او بیا د فیصله په ریفر کې کورټ ته کم چې مقامی عدالتونه دي، هغه عدالتونه دي بیا د قانون مطابق د دغه مسلې یا د دغه حادثه فیصله وکړي. مونږ د جرګې د هیڅ قسم داسې اختیار نه ورکول غواړو چې هغه دې د چا د ژوند داغه ناری نه وي او کاغه زنا نه وي، داغه د ژوند فیصله دی وکړي.
په پاکستان کې زیاتره وخت هغه شزي د غیرت په نوم وژل سوي چې د خپل خوشي د واده ژغ وکړي، ل پردي سړي سره پر ټلیفون یا د کور په ورکی خبري وکړي او یا هم د کورنۍ له اجازه پرته نوکری یا کار وکړي. دا چې دین اسلام په خپل خوښه د واده کول په اړه څه وایي، دینی علما متفق دي چې اسلام بالغ نر او ښځې ته په خپل خوښه د واده کولو اجازه ورکړي ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
پنجاب ته سرما د بلوچستان موسی خیل ولسوالی چې د قدرتی خایس لپلوه ډیره آباد ده، خو د اقتصادي پلوه کمزورې ده. د سیمې خلک وایي د بنیادی اسانتیاو نه به برخې دی او ډیر ځوانان یې بے روزګار دي. تفصیل د یوبترین پر رپورت کې اورو.
د کوټ څخه نږدې 4.5 کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته د پنجاب او خیبر پښتونخوا او پولی ته چیرمه د بلوچستان مسخیل ولسوالۍ د تعلیم، روغتیا او سړکانو په ډول د بنیادی اسانتیا او سخنن هم به برخ پاته ده. چلامل زیاتره خلک به تعلیم پاته سوي دي. په دې اړه نور حال د سیمې او قبایلی مشر ملک مراد خانه کا څه د اسراته بیان کړی.
چې تمر وز ډي سي موږ یو سکول له باس ما د پخپل په مزک کې سکول جوړ دی. په غار روز به پرمیر سج له خبر کې په غار روز موجود دي ډي سي په شکل زور ولم نور من تعلیم نسته. د مالداري گزارا د وینې د غرو خلک دي بیا د سیاسيان په چانم نس کولای ویني. اغه ورته ایت یو کاغذ مات را کړی دی د هم د ازړې و مې سم کاغذ ورکې دا نه زما وتا ته راي درک ما پره ته بچا سپي اسپیتالو حالات دی زمندار شذوی نه جوړ شذوی پروشیر اوړي بیا دلته دای نهست.
په مسخیلو کې تر اوسه د انجونو لپاره هاي سکول یا کالج نهسته او د سړکانو حالت به د رمضان مسخیل لخلي واورو.
زلی مسخیل دبار وډی دی او ډیر غازی خان لزی او لور لای لزی چې دا روډونه دبارې جوړ سوی دغه باوجود چې شپېته یا کیلومتر څلور غنټې سفر دی پنځه غنټې جمپونه دی روډ نسته پول نسته یا شای نسته نه مریض پوړای سي نه یو بل تاک کېدای سي سکولان ستا دی اتو یار څوري سکولان چې دی یو ماسترم ډیپټی نور کې دا ما شمان دای څوک واسلری چا کوټل را لریل چا لور لای لریل چا پنجاب لریل حالت چې څوک واسنه لري غریب خالق دی هغه به تعلیم نه استي.
بل خواته هر کال په لوی کچا په مسخیل کې بارانونه کیږي او د باران او بود خوند کول لپاره اوس مرکزی او صوبایي حکومتو په سیمه کې د وړو او غټ دیمونو په جوړول لاس پوري کړی دی. په دې ترڅ کې د وبخوري د ادارې و لوړتوبه مامور اکسین نصر الله خان ترين نور حال څه داسې راته بیان کړی.
د ریګیشن سېکټر کې سکسش کال مشک هم کارونه کړی دي. څلور پنځه غټ غټ دیمونه دي. یو فیډرل ډیم په کښې د دروسه اپروول راځي د اسلام آباد څخه د خزانه ډیم په نامه باندې د 1.5 کروڑ ډیم دی. په دا کنګری کې یو ډیم موږ جوړ کړي په 4.5 کروڑ چې دا علاقه کې د څنګه اوبه نه وي چې کومې به څا وکړي یا ټوبیل به وکړي په هغې کې به اوبه ترخې راوتي. په دا یو ډیم د وجې د علاقه څومره د څنګ د اوبو دپاره چې دوی څومره په سرت سوي دي د آس پاس کیمپونه دي اف سي والا دي بل د ماښام ګرد راځي د دې ځای څخه اوبه وړي.
د مسخیل د 80% روزګار د مالداري سره تړلی دی. د کمایلي مشرانو په وینا چې حکومت دی د مسخیل د ولس لپاره د تعلیم او روغتیا په څنګ کې نوري اسانتیاوې پیدا کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د سولې پر لور
ټولو د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو دفتر له یو خصوصي سکول سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې باید درې سبا بې وسه ځوانانو ته د دریو کالونو لپاره وړیا زده کړې ورکول کېږي او تر څنګ به دیرشو یتیمو ماشومانو ته له پیله تر اخرې وړیا زده کړې او میاشتنۍ پیسې هم ورکوي. نور حال د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې په ننګرهار کې سباندې 900 سرکاري تعلیمي ادارې موجودې دي خو ترڅنګ یې خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه هم په فعالیت بوختي چې په زرګونو ماشومان او ځوانان پکې د پیس په مقابل کې زده کړې کوي. خو یو شمېر خصوصي تعلیمي ادارې بیا د ځوانانو امیریت سره د تړونونو په بنیاد بې وسه ځوانانو او ماشومانو ته په وړیا توګه او یا هم په کم پیس زده کړې ورکوي. په همدې بنیاد په جلال آباد ښار کې د اسمان نړیوال ښوونځي د ځوانانو له امیریت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې 300 تنه بې وسه ځوانان د دریو کلونو لپاره او 150 تنو یتیمو ماشومانو ته به د 15 کلونو لپاره وړیا زده کړې ورکوي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ځوانانو چارو امیریت د اسمان نړیوال خصوصي خونځي سره وتړون لاسلیک چې 300 تنه بي وزل ځوانانو ته د 3 کال لپاره او همدارس 10 تنه نورو ته به د پیل نه تر پایه په وړیا شکل باندې زده کړې ورکول کیږي. موږ کوشش دا دی چې هم د ماشومانو لپاره هم د ځوانانو لپاره چې دغه ډول مشکلات لري ستونزې لري هم په خونځیو کې هم په انسټیټیوټونو او پوهنتونونو کې په وړیا شکل باندې او ځینو ته په مناسب او تخفیفونو سره سانتیاوی برابرې کو.
د اسمان نړیوال خونځي چلوونکي احسان الله فیضی وایي چې هغه یتیم ماشومان چې د ځوانانو چارو امیریتي ورو پیژني دوی به د 15 کلونو لپاره د زده کړې ترڅنګ هر ماشوم ته په میش کې د خونځي د لګښتونو لپاره 2000 افغانۍ هم ورکوي.
دیش تنه هغه به وزله یتیمانان روی د تعلیم وس نه لري چې هغه شخصي سکتور کې زده کړې وکړي. دوی ته مونږ د پیل نه تر پایا پورې یعنی 15 کال پورې د خدمت مونږه ورته رایگان ورکو.
د ځوانانو چارو امیر وایي چې دوی تر دې وړاندې هم یو شمېر په هندونو انسټیټیوټونو او خونځو سره تړونونه لاسلیک کړي چې په سلګونو تنو ځوانانو ته په وړیا او یا هم په کم پیس د زده کړو زمینی برابرې کړي دي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو مشال ریڈیو تا سوارے اوز تا خبرونی پا خیرہ کی اوزل بیاد و فرخندہ سدنا لن خبرونا ورو
نن د باجوړ په نیک باندې سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د نائب تحصیلدار په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او یو ژوبل شوی دی. د باجوړ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان یوسفزی مشال ریډیو ته ول په پیښه کې د باجوړ پولیټیکل نائب تحصیلدار فواد خان گاډې په نخښه شوی دی چې پکې هغه او سلور د لیوی سرتیری وژل شوی او یو ژوبل شو. د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلی ده. نن د لاهور په اینه یو سلشل هغه حلقې کې رائے واچول شوې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر نا اہلا اعلانې دو وروستو په قومي اسمبلی کې خالی شوه دي. د ټاکنو کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نن لخوا د نواز شریف میرمن کلثوم نواز د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کیږي. نن غرمه د خوست خار حمام مارکیټ کې بمی چاودنه شوه چې پکې سلور ملکی وګړي وژل شوه او 14 نور ټپیان شوه دي. د خوست چارواکي وای په پیخه کې ټول عام وګړي په نخښه شوه دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان ولسمشر مشر قربان ګلې بیر د محمدو سره په اشکابات کې دلی ولسمشر د ایجایی لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار اشکابات ته رسیدلی دی. په مشرقي یوکران کې د شخړو د هواري لپاره د امریکا خصوصي استازي دغه سیمې ته د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو عسکرو د لیږلو وړاندیز یو پرمختګ ګڼلې، خو وایي د ماسکو لخوا په دغه وړاندې کړل شوي پلان کې لا هم خنډونه دي. د برتانیې پولیس وایي د لندن په میټرو د بمی حملې په تړاو یو بل تن هم نیولې دی. د لندن پولیسو نن ویلي دي چې یو 21 کلن هلک یې پرون د خالی پورس نیولې، خو د هغه د پیژنګلو په اړه یې لا هم څه معلومات نه دي شریک کړي. او د ترکمنستان په اشکاباد کې د 2018 کال د ایجایی لوبو د پیل مراسم نن ترسره کیږي. دغه لوبې په نوي جوړ کړل شوي اولمپک سټیډیم کې کیږي. په دغو مراسمو کې د پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ارمینیا، کازاکستان ولسمشران او ګڼ نور حکومتي چارواکي هم ګډون لري.
اور ایدونکو هم دې سره زمونږ نننه خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخم د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیسا جمل د خبرونو ویاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د الله پامان.